سهار لس بجې سوې. زما سلی محمد سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې چې تر یوولسو بجو دوام کوي اوري چې روسیه وایي افغانستان ته د زیاتو پوځیانو لیږل تر هغو ګټه نه کوي چې افغان حکومت اداري فساد نوي ختم کړي. نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه.
د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان حکومت لازم اقدام ونه کړي د هیواد کې د بهرنیو عسکرو زیاتې دل ګټه نه لري. ناټو ځواکونه وایي چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې په جلا پیښو کې وژل شوي. یوه بیړۍ چې استرالیا ته یې افغانان قاچاقول د اندونیزیایي ځواکونو لخوا نیول شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د بشر د حقوقو فعالانو له ایران څخه وغوښتل چې د کوردي سیاسي فعال له اعدامولو څخه ډډه وکړي. پورا خبرونه واوري. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل که افغان حکومت د هیواد د وضعیت د بدلون لپاره موثر اقدامات ونه کړي دغه هیواد ته د زیاتو پوځیانو لیږل ګټه نه کوي. له څه مودې راهیسې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د زیاتو پوځیانو لیږل ځنډولې دي. امریکایي چارواکي وایي تر هغو چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه وي شوې او یوه بامسؤلیته اداره نه وي جوړه شوې دغه هیواد ته د عسکرو لیږل ګټه نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انډری نسترین کو وویل دا یو مهمه موضوع ده چې یو قوي حکومت جوړ شي، قوي ملي رهبری ولري او د زیاتو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې وخت کې به د تروریزم په وړاندې جګړه بریالی وي. ناټو وایي په افغانستان کې په دوو جلا پیښو کې دوه امریکایي عسکر او یو امریکایي قراردادي په بمی چاودنو کې وژل شوي دي. ناټو پرون په کابل کې وویل یو امریکایي عسکر د افغانستان په جنوب کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې او بل عسکر له یو قراردادي سره یو ځای د افغانستان په ختیځ کې د جمعې په ورځ وژل شول. د دغو تلفاتو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې سره په روانه میاشت کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. د اندونیزیا چارواکي وایي دوی یو بیړۍ چې یو شپېته افغانان په کې استرالیا ته روان و درولې ده. راپورونه وایي دغو افغانانو غوښتل په استرالیا کې پناه واخلي. پرون پولیس وویل پر دوو افغانانو یې چې غوښتل یې وتښتي ډزې کړي دي. دغو دوو افغانانو د پولیسو خبرداري ته پام ونه کړ چې پولیسو ورباندې ډزې وکړي. په پیښه کې د یو پخه او د بل لاس ژوبل شوی دی. پولیسو د انسانانو د قاچاق په تور درې اندونیزیایان او د دې بیړۍ خاوند نیولی دی. اندونیزیا هغه هیواد دی چل افغانستان، عراق او سریلانکا څخه له دې لارې خلک استرالیا ته اوړي. او په کندوز ولایت کې زرګونو تنو بازګرانو ته د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې ویشل پیل شول. د کندوز د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالعزیز نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په مرکز او دریو ولسوالیو کې به کابو 15,000 کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشل شي. په خبر کې ویل شوي چې هر بازګر ته به یو بوجه اصلاح شوي تخم او درې بوجه کیمیاوي سره له بازار څخه په 15% کمه بیه ورکړل شي. په کندوز ولایت کې بازګرانو له دې اقدام څخه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې سره به د دوی راتلونکي کال کرنیز محصولات زیات شي. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه واورئ.
د اف نړیوالې ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د یو کورد سیاسي فعال له اعدامه لاس واخلي. د بشري حقونو د ډلې وویل 24 کلن شیرکوهی معرفي د سقس ښار د محبس د اعدامېدونکو کسانو لپاره ځانګړې انفرادي خونې ته بیول شوی دی. د اف نړیواله موسسه وایي چې معرفي یو کال د مخه د سیاسي فعالیت په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. تیره میاشت ایران یو ورځ وروسته له دې یو بل کورد سیاسي فعال په دار وخېژاو چې د بشري حقونو څارونکو ډلې یا هیومن رایټس واچ د هغه دنه اعدامولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیا پسفیک ته اقتصادي همکاري په غونډه کې د ګډون لپاره سنگاپور ته رسیدلی دی. هغه په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره له خبرو وروسته د دې غونډې لپاره دوی ورځې په سنگاپور کې تیروي. په توکیو کې ښاغلی اوباما ژمنه وکړه چې امریکا به په آسیا کې خپل رول زیات کړي. د په جاپان کې ځان د امریکا لومړنی ولسمشر وباله چې د پسفیک له سیمې سره تعلق لري او زیات یې کړه له سیمې سره به د امریکا په ژمنو کې تسلسل رانه شي. د امریکا د روغتیا وزارت وایي دوی باوري دي له اپریل څخه د خنزیر انفلوئنزا خپره شوې ده. په متحده ایالاتو کې لږ تر لږه 4000 کسان مړه شوي دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له وروستیو ارقامو څرګندیږي چې د خوک د انفلوئنزا یا H1N1 وایرس له خپرېدو راهیسې د پخوانیو ارقامو په پرتله د مړو شویو شمیر شپږ برابره زیات دی. دا مرکز وایي دا نوی شمیر دقیق دی چې د امریکا په لسو ایالتونو کې تیار شوی دی. د کوزو پولیس وایي چې د نن ورځې د سیمه ایزو انتخاباتو د امنیت لپاره به تر 5000 زیات پولیس وګماري. د پولیسو یو بیان بانکی کیلانی وویل په یوه شمالي شارګي کې د مخالف ګوند دفترونو ته څیرمه د موندل شوي لاسي بم د شنډولو لپاره د شنبې په ورځ د ناټو له سلساتو مرسته وغوښته. په داسې حال کې چې رای ورکوونکي د خپلو سیمه ییزو استازو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې برخې اخیستو ته تیاری نیسي، دا د حالاتو د ترنګلتیا ښودنه کوي. لکه چې په 2008 کال کې کوزو خپلواکي اعلان کړې ده، د نن ورځې انتخابات په دې هیواد کې لومړني انتخابات دي. او د سربیا او هنګری د پایتختونو ترمنځ به له 1900 کلونو وروسته له راتلونکي میاشتې الوتنې پیل شي. د بلګراد هوایی ډګر پرون اعلان وکړ چې د هنګری هوایی شرکت میلیف به د بوداپست او بلګراد ترمنځ د دسمبر له 14 نیټې منظمې الوتنې پیل کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ په 1992 میلادي کال کې پر یوګوسلاویا د ملګرو ملتونو له لوري له نړیوالو بندیزونو وروسته بند شوی و.
دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې یو برتانوي جنرال وایي د پوځیانو د سمبالولو پر ځای باید د چلند او تکتیک پر بدلولو فکر وسی. روسیا وایي افغانستان ته د عسکرو استول تر هغه ګټه نه کوي چې افغان حکومت اغیزناک اقدامات نیوي کړي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼه ته هم کتنه لرو. د بیا رغونې په اړه به هم بیلابیل راپورونه درته ولرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه چې په دې پروګرام کې د کاپیسا ولایت د کویساپی ولسوالۍ یو سیمه در پیژندل کیږي. دا محل په کابل کې د سهار 10:01 دی. په افغانستان کې یو برتانوي جنرال وایي د افغانستان د جګړې لپاره د چلند او تکتیک بدلول پکار دی چې دا کار کولای سي په ټولنه کې موږ د یو شد ځواک په توګه څرګند کړي. په عین حال کې یو نوی سروې چې پرون خپره شوی شي چې په برتانیا کې زیات خلک غواړي عسکر یې د یو کال په موده کې له افغانستان څخه ووزي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې اړه رپورت لري چې تر لنډ ځنډ وروسته به وړاندې شي. افغانستان کې د برتانوي ځواکونو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي تر دې چې پوځیان په پرمختللو وسایلو سمبالیږي، غوره ده چې د خلکو زړونه او ذهنونه وګټل سي چې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره تر ټولو کلیدي اقدام دی. ډګر جنرال نیک پارکر دغه څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې له نیوز آف د ورلد خبرونې سره درلوده. د دې مرکې ځینې برخې مخکې له مخکې خبرې سوي دي. ټاکل سوې ده بشپړه مرکه نن خپره سي. د شمې پورس په برتانیا کې یو سروې خبره شوی چې شی ډېرې برتانیان غواړي د یو کال په موده کې پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په دې ورسته کې په برتانیا کې پوځي قومندانان او مخالف سیاسي ګوندونه حکومت تورنوي چې په افغانستان کې میشتو 9000 برتانیوي پوځیان ته په کافي اندازه وسایل نه دي ورکړي. دوی وایي د زیاتو هلیکوپټرو الوتکو په ورکولو سره زیات پوځیان د سړک غاړې بمونو له چاودنو بچ کېدای شوی. پارکر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قومندانۍ مرستیال دی. په جولای میاشت کې د هغه د زوی تورن هیری پارکر دواړه پښې د سړک غاړې بمې چاودنې کې غوتې سوې. ډګر جنرال نیک پارکر په خپل مرکه کې ویلي دي د دې جګړې د ګټلو لپاره باید تکتیک او چلند بدل سي چې موږ په ټولنه کې د یو ښه ځواک په توګه مطرح کړي. بریتانیا تر امریکا وروسته په افغانستان کې زیات پوځیان لري. د دې هیواد صدر اعظم ګوردن براون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان ملاتړ نه کوي چې غواړي افغانستان ته 40,000 نور پوځیان ولیږي. براون ژمنه کړې چې افغانستان ته 500 نور پوځیان ولیږي. هغه دغه راز ویلي دي ناټو شایي افغانستان ته 5,000 اضافي پوځیان ولیږي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په زیاتېدو سره د افغانستان له جګړې څخه په بریتانیا کې د خلکو ملاتړ کم شوی دی. له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 232 برتانویان وژل شوي دي. د نیوز اف د ورلد خبرونه د یو نظر پښتنې لمخې په سوله کې یو او یو خلکو ویلي دي چې د افغانستان د جګړې ملاتړ نه کوي او دوی په یو کال کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل غواړي. په برېټانیا کې د حکومت د دې ادعا په اړه چې ګواکې د القاعده له خطر څخه د برېټانویانو د ساتنې لپاره په افغانستان کې جګړه مهمه ده، د خلکو شکونه او بدبیني زیاته سوې ده. په سوله کې 28 برېټانویانو په دې نظر پښتنې کې ویلي دي په افغانستان کې د برېټانیا پوځي حضور په برېټانیا کې د تروریستي حملو خطر زیات کړی، خو په سوله کې 34 خلکو د دې نظر مخالفت کړی دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
روسیه وی تر افغانستان تر هغه د نورو عسکرو استول غټ نه کوي چې د افغانستان حکومت اغیزمن اقدامات نیوي کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت پرون ویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل هغه وخت نتیجه ورکولی سي چې د افغانستان د قانون نافذونکو ادارې پیاوړي او فعال سي. د موضوع جزئیات له اسمت سروند خبري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې که د افغانستان حکومت په خپل هیواد کې د حالاتو د عادي کولو لپاره د اغیزمنو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي، د هیواد ته د نورو نړیوالو ځواکونو استول به بې ګټې وي. د امریکا ولسمشر له ډېرې مودې راهیسې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه ځنډولې او ځینې امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان کې د حکومت له لورې له فساد سره جدي مبارزه نه وي شوې او با مسؤلیته اداره نه وي جوړه شوې، د هیواد ته د اضافي سرتیرو استول به ګټونه لري. د ترتاس روسی خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندری نسترینکو وویل په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیاتو نه هم کال دی، خو د بهرنیو ځواکونو د شمیر له پرله پسې زیاتېدو سره سره چې استاد شاوخوا 1,00,000 تنو ته رسېدلی، له بده مرغه د حالاتو د ښه والي هیڅ نښه نه لیدل کېږي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې حالات پیچلي دي، پر دې سربیره د تروریستانو هلې ځلې زیاتېږي، حالات لا پسې خرابېږي. د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو تر کنټرول لاندې ساحې د افغانستان نسبتا آرامو شمالي سیمو ته پراخې شوې دي او په غیر پښتنو ډلو کې د طالبانو متحدان نور فعاله شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندری نسترینکو یادونه وکړه چې 2009 کال په افغانستان کې د تلفاتو له نظره د بهرنیو ځواکونو لپاره بي ساري کال و. هغه وویل په داسې حالات کې به افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي پوځیانو استول په وضعیت کې چندان بدلون را نه ولي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د 30,000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې. د روسیې د بندنیو چارو د وزارت ویندوی هم وایي چې افغانستان ته یوازې هغه وخت د نورو ځواکونو استونه نتیجه ورکولی شي چې دا کار د قانون د نافذولو لپاره د اغیزمنو ادارو له جوړولو سره یو ځای شي، څو د نشه یي موادو له اړوندو جرمونو سره مبارزه وکړي. هغه دغه راز وویل چې د دې هدف لپاره ضروری ده چې د اقتصادي ودې لپاره هلې ځلې وشي، څو په دې وسیله خلکو ته د کار روزګار لاره اواره شي او د خلکو د ژوند شرایط ښه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هم دغه راز وویل چې دا هم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د یو ځواکمن ملي مشر اغیزمن او مؤثر حکومت وي چې د افغانستان د خلکو د اکثریت له ملاتړ برخمن وي. د هغه په وینا یوازې په دې صورت کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې بریالیتوب په حقیقت بدلیدای شي.
و مورد روسیه وی افغانستان ته تر هغه د نورو پوځیانو لیږل غټه نه کوي چې افغان حکومت اغیزناک اقدامات نیوي کړي. اخو د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې پرون کابو 200 تنه راټول سول او افغانستان ته د کوریایي ځواکونو لاستول سره مخالفت څرګند کړ. کوریا جنوبی کوریا شاوخوا 2 کاله په خاله افغانستان څخه خپل سرتیری وېستل، خو اوس غواړي چې بیا د هیواد عسكر ولېږي. یو ځل بیا اسمت سروان.
د جنوبی کوریا شاوخوا 200 تنو سیول ته د ولسمشر بارک اوباما د سفر په دوشل کې افغانستان ته د کوریایي ځواکونو د لیږلو په اعتراض کې مظاهره وکړه. جنوبی کوریا په 2008 کال کې وروسته لدې چې تر شلو زیات کوریایي اتباع یرغمل شول له افغانستان خپل عسکر وایستل. د جنوبی کوریا حکومت ترمیاش اعلان وکړ چې غواړي په افغانستان کې د جنوبی کوریا هغه ډله پراخه کړي چې دغه هیواد په بیا رغونه کې کار کوي او د هغې د ساتنې لپاره پولیس او پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې لا هم افغانستان ته د ځواکونو په لیږلو غور کوي، ټاکل شوی دی چې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې سیول ته ورسی شي. د شنبه په ورځ په سیول کې مظاهره چانو افغانستان ته د کوریایي ځواکونو د استولو پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د کوریایي ځواکونو د امنیت په وړاندې اندېښنه څرګندوله او ویلي چې موږ باید د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې کې ځان ښکیل نه کړو. مظاهره چانو ویل چې دې هیواد ته د خپلو ځواکونو د لیږلو له درکه اندېښنه لري. په مظاهره کې چې پولیسو یې څارنه کوله، د امنیتي ځواکونو او پولیسو ترمنځ کوم اخو ډب پیښ نه شو. د جنوبي کوریا په پارلمان کې د مخالف کارګر ډیموکراتیک ګوند یو استازي لی جونګ هی چې په مظاهره کې برخه اخیستې وه، شعار ورکاوه چې دوی نه غواړي چې ځانونه د امریکا د تروریزم ضد جګړې کې ښکیل کړي. افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو پلان باید د جنوبي کوریا ملي جرګه تصویب کړي. په دې جرګه کې واکمن ګوند یعنی ګراند نېشنل پارټي دومره لوی اکثریت لري چې دا لایحه تصویبولی شي، خو د جنوبي کوریا عام خلک د دې ماموریت ملاتړ نه کوي. له بلې خوا د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې له تېرې میاشتې راهیسې پر یوې کوریایي کمپنۍ درې ځلې بریدونه شوي دي، خو په ترڅ کې چا ته مرشوبله نه ده اوښتې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د محل په کابل کې د سهار 10:15 دي. اوس بل حمید مومن څخه وورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه د افغانستان پر روان وضعیت څخه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
ویسا په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزو او د هغې پر ضد د مبارزې لپاره روانو بحثونو ته په اشاره په مطلب کې د لوی سرنوال روسي سرګندونې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو نوې صفحه بلله ده. ورسپانه په خپل سرمقاله کې بیا د نړیوالو مرستو د بندولو په اړه د کېدونکو ګواښونو په اړه پورته شوو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې یو ملت په خپله اراده او مټو پر پښو درېدای شي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې په هرو 50 سرتېرو کې یو له روحي او رواني سره لاس او گریوان ده. اوس پنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د وسلوالو نخته په محل د عامه خلکو د مرګ ژوبلې پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه راغستو لیکل دي چې د دوی ژوند ته پام نه کیږي. هیواد به په خپل سر مقاله کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د موجوده اړیکو په سر روان بحثونه سیړلې او لیکلې ده چې افغانستان تفاهم، همکاري او همغږي غواړي، نه فشار او ټکر. د ورسپانې هم په مطلب کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په اړه روان بحثونه سیړلې او د برتانیې د صدر اعظم په حواله دا خبر ورکړه چې خای اروپایي هیوادونه 5000 اضافي سرتېرو واستوي. په ورسپانې کې په افغانستان کې لشتو ستونزو سره د نړیوالې ټولنې چلن هم سیړل شوی او هغه دوه مخې بدل شوی ده. ورسپانې په عین حال کې دا سپارښتنه هم کړې چې د دغو ستونزو د هواري لپاره باید په افغانستان کې مرکزي حکومت پیاوړی کړی شي. اراده هم په خپل سر مقاله کې د لوی سرنوال پروسه او سرګندونو تبصره کړه او هغه د فساد پر ضد د مبارزې لپاره نړیوالو غوښتنو ته د ولسمشر کرزي لومړنی ځواب بلل ده. اوس په خپل لومړي مخ کې بیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې ډېر ژر به د افغانستان په اړه پریکړه وکړي. اوس په دوام کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو په برخه کې پورته شوو اختلافاتو ته هم اشاره کړې، خو د اوباما په حواله لیکلی چې د پریکړه به د امریکایانو لپاره شفافه او روښانه وي. که د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونو ته هم کتنه شوی او په دې ترڅ کې د روسي چارواکو په حواله لیکل شوی چې د سیمو ته 10000 طالبان ورغلي دي. اصلاح او انیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو په چلن انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی د افغانستان د روانو حالاتو په اړه عامه افکار زیانمنوي، خو اسلام به په پاکستان کې له افغان کډوالو سره په کې دونکو ناسم چلن اندېښنه څرګنده کړ او لیکل دي چې په سرحد ایالت کې د نیول شو افغان کډوالو غم باید وخوړل شي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د فعالیت په اړه د روسي چارواکو پر وسیو سرګندونو تبصره کړ او لیکل دي چې په شمال کې باید د وسلوالو فعالیتونه له پامونه غورځول شي. روسپانه په خپل نننن کارتون کې د ځل خلکو ته په ناآشنا ژبو د لهو د لګولو مسله انځور کړ او په کې دا خودل شو چې خلک له دې بابت له ستونزو سره مخ دي. او ملیار من په مطلب کې لیکل چې د نورو تختونکو ډلو ترڅنګ وسلوال مخالفین هم د پیسو ترلاسه کولو لپاره سوداګر تختوي. روسپانه په دوام کې لیکل چې اکثر سوداګر او پانګوال په کابل، هرات، هلمند او بلخ ولایتونو کې تختول کیږي چې عام خلک او سوداګر خورا اندېښمن کړي دي. روسپانه په بل ځای کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو او له دوی سره د پولیسو ناسم چلن ته په اشاره د علي محمد په نامه د یو کډوال په حواله لیکلی چې ایرانی پولیسو مجبوره کړي چې د نورو په وړاندې نیملوس وګډېږي.
د کابل سند د پاکولو کار چې لڅلور اونۍ را پدې خو د امریکا د پرختی ادارې یا سیټ په مالیم ملاتړ د پاملرنې ماسسې له خوا پیل شوی د پېتر رسیدو په حال کې دی. هر ورځ پلسګونو کارګران د بیل او کلنګ په مرسته د سند په کوي په دې اړه پام کړی له کابل زموږ د همکاري حمید عثمان رپورت چې د کارګرانو د بیل او کلنګ په ځخ سره پیلېږي.
Thank you. دا د هغو کارګرانو د بیلونو او کلنګونو غږ دی چې له څلورو اونیو را په دې خوا د کابل سیند له ناپاکیو پاکوي. دغه کارګران د کابل د سیند د شاوخوا دوکاندارانو په وسیله د کلونو کلونو اچول شوې خاورې خزلې په کراچیو کې باروي او وروسته تر دې چې د سیند له اوچاتو دیوالونو څخه یې پورې باسي په موټرو کې باروي او د کابل ختیځ لور د پلچرخي په سیمه کې په شاړو ځمکو کې خښوي. د کابل د سیند د پاکولو پر مهال د پاملرنې د ادارې انجینر میراج الدین له کابل ښاریانو وغوښتل چې د خپلې روغتیا ساتنې لپاره دې د دغه سیند د پاکۍ خیال وساتي، خو هغه وویل چې د دغه سیند د پاکولو له پیل څخه تر پایه 5000 کارګرانو ته د کار ورکولو زمینه برابره شوې ده.
د اکتوبر له شلمې نیټې نه په دې خوا د دغه سیند پاکوري عملا شروع شوې ده او په درې قسمتو کې کار کوو چې له زاړه مکران پلس کې نیولې تر پلسوخته پورې دوام لري، چې تنها په دغه یو بخش مسؤولې موږ یو په حدود 1200 کارګر فعلا موږ لرو. په دغه قسمت پل د مکران تر شهر شمشیر ولي
ویل کېږي چې د کابل د سیند په پاکولو د امریکې د پراختیا ادارې له لوري $2 میلیونه لګیږي. د سین پاکونکو کارګران ځوانان او یو شمېر سپینګری دي چې په خاورو ککړ له سهار څخه تر مازدیګر کار کوي او وایي چې ډېر ژر به په دغه سین کې د خړو اوبو پر ځای رڼې اوبه وبېږي.
کلنګ وهو به زغلو مقصد دغه ټول ځای ورو د کسبا کنه ټول پاکو کراچي کې اچو وخته ایسا چو
زمانم زیارمل د قلعه زمان خان کلیو سیدین کې زمدل تکار کوم دغه سین کې دا مثلا د سپید سین کې مونږه خدمتګار سي د ملت وکیل زینو ډېر تشکر
کابل یو لاغو خارون څخه ګڼل کېږي چې ویل کېږي د هوا او سیمې ککړتیا یې ساری نه لري. چاپېریال ته د خلکو نه پاملرنه او د کابل ښاروالۍ کمزوری فعالیت د هغې اصلي لامل ګڼل کېږي. د کابل سیند د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا وروبخي په یوې ښاري کثافت دانۍ بدل شوی چې د خوړو اوبو واړه ډنډوکي په دوبي کې له خاورو خزلو او پلاستیکونو او په ژمي کې له خټو ډک وي. په کابل کې د یوه خصوصي شرکت کارکوونکی جان آغا وایي چې د سیند پاکول خو ښه کار دی، خو که وروسته تر دې د ښار دوکانداران خپلې خاورې خزلې بیرته په دغه سیند کې وانهچوي.
خلک په خصوص ډول د دوکانداران باید د کثافاتو څخه سیند کې وانهچوي. په تېره ښاروالۍ باید ورته کثافت دانه جوړ کړي او هر دوکاندار ته خپله ساحه وټاکي. باید چې دا ځای چټل نه شي، که چیرې چټل شو دوکاندار جریمه کړي یا هغوی پاکي. خلک باید کوم شی چاري، مثلا کیله یا پیپسي یا بسکټ چې چوری کنه، باید اما مربوطه کثافت خانه کې واچ او باید پلاره یا سین کې وانه. سین چې دا خپل یو طبيع خلا ده او به چخار کې یا د خار مربوطه خار چې کوم هغه خلاد به پتیره د مرکز ده، باید دا سین خو ساتو.
د کابل د خار پزړه کې پخوانوي وادانیو د کابل سین ته داسې خلاور بخلې چې هر لیدونکي د کابل د زاړه خار د کیسو په یاد لويږي. خو که د سین د نن نظر واچول شي نو کله چې د کارګرانو په وسیله د راټول شویو خاورو خزل غونډیو ته وکتل شي نو انسان ته دا فکر ورلويږي چې بیلابیل جوزرونو او نورو وسایلو څخه به په سمه توګه د دغه سین پاکول ګران کار وي.
که په کابل کې د سیند د پاکولو کار پیل سوی د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې بیا د بیا رغونې پراخه پروسه پیل سوې ده چې د سیمې خلک وایي د دې پروسې له پیل سره دوی ته د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. تفصیل د دواخان مینهپال په رپورټ کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې د کاناډا د دولت په مرسته پیل سوې دي. ښوونځي، روغتونونه، لارې او دولتي ودانۍ رغول سوې دي. د کندهار والي توریالی ویسا وایي چې دوی غواړي د کاناډا د هیواد په مرسته دا ولسوالۍ په نمنوي ډول ورغوي چې له تېرو 15 میاشتو را په دې خوا پکې ګړندي کارونه روان دي.
چې د ډنډ ولسوالۍ د کندهار دپاره په اقتصادي لحاظ، په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ ډېر ارزښت لري او دا چې موږ انتخاب کړی دی علت یې دا دی چې یو خوشحال ته نږدې ده او دا چون تر بازی سینا عملی حسابه په اول وختو کې مقصدیش دا پروګرامونه ته شروع شي، په خاطر مردا سی او ځای انتخاب کی چې د شار سره فاصله نسبتا مناسب وي، نه ډیر نه عملی نه ډیر مسؤونی. دا سیو ما بینی حالت کی چې مردا انکشافي کارونه د نمونه په شکل سره تطبیقول، نو په خاطر مو د دې باخ کلی د ډن پولیس والی کې انتخاب کی او اوس تر کوم ځای چې لیدل کیږي د څو میاشتو راهیسې دا پروګرامونه چیرې سوي دي چې شروع سوي دي. دا پروګرامونه د جباغ د کلي څخه علاوه و نور کلو ته هم تللي دي. سړکان ډمبر سوي دي، مثلا د برق دغه حرارتي د لمر د انرژي پایه سول سوی دی ولی کار سوی دی جرونه کار سوی دی مکتبونه جور سوی دی او کلینیکونو اغشان ترمیم سوی دی در مسجدو ترمیم دی اغش رو دی نو مرز علاوه پر دی باغ مدی و نور کلو تا هم دا پروژه غزوله ده او دلتا دا خلگو در شک کومک و در شام کاری شروع ده او سوالی دی پروژه داو چی پا نمونوی شکل سخه چی مرزوائیو هدف داشه دی چی دا ټول منابع خپل د دغه ولسوالۍ په دننه کې تهیه کیږي که کارګر دی که موټر دی که ټراکټور دی که جغل دی د هر څه د دغه منطقې خلک تهیه کیږي د باندې څخه راوړي
د ډن ولسوال احمد الله نازک وایي لکه چې د کاناډا هیواد دی ولسوالۍ ته د بیا رغونې لپاره پاملرنه کړې بیا رغونه ګړندۍ سوې د سیمې خلک په کار لوېدلي او په امنیت کې د پام وړ سوالی راغلی ده
یاست کیږي چې تقریبا د ډن پولیسوالي کې دغه پروژه د نمونې په شکل چې د ډن د دیباغ د کلی څخه شروع شوې ده چې په 15 میاشت کې موږ زر کسو کارګرو ته تعداد رسولې دي په خپل د په یو شکل د نمونې هم د امنیت هم یو استنبول کېدل سي چې په ځین په داسې کلو کې اوس کار روان دي چې په هغه کې تقریبا مخکې هیڅ د دولت څوکل ته تلای نه شوی او هلته اوس سل کسه کارګر په یو کانال کې کار کوي نو تقریبا په اتو نو کلو کې اوس پلاله پروژه روانه ده تاسو د نږدې څخار و خوشتل تاسو مو وستلای سو چې زر کورنۍ د دغه پروژو د دغه څخه د ماشام ډوډۍ په لاس ته راوړي پیدا کړي او پرامنیت باندې ډیره شاغه دا چولې دا او دا هغه پروګرام چې موږ درې اهداف درلودې چې په هغه کې باسازي او امنیت او حکومتداري و او د هرې پروژې د فارم بیا یو دغه ټاکلې و چې هغه باید درو شانو باندې اتمی تاثیر ولري دغه پیسې
د سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی زر بیکار ځوانان په کار لوېدلي ویالې او کانالونه پاک سوي دي د دوی په خبره د راتلونکي کال په حاصلاتو کې به د تیرو کلونو په پرتله حتمي زیاتوالی راسي
دلته بیخي ډېر یو زر کسه به په کار باندې لوېدلي دغه ولې کار سوي دي س پلچکان را جوړ کړي دي او سړکان را پال کړي دي اوس دلته د لوی غټ سړک چې دا ډمبر شروع دي پال کړي دي نو بیخي ډېر پیدا دلته رسیدلي
چارواکي وایي چې تر ډن ولسوالۍ وروسته به د امریکا د دولت په مرسته د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم ورته بیا رغونه پیل کړي د چارو پوهان په دې نظر دي که دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې پروګرامونه عملي کړي په عملي ټګر کې به ډېرې لاسته راوړنې ولري په امنیت کې به ښه والی راسي د دولت او ولس ترمنځ به پیدا سوی واټن رالنډ کړل سي د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار
و موردل چې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بیا رغونې پراخه پروسه پیل سوې او په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده او خو په کونړ ولایت کې د سالار کانال د ترمیمولو کار پیل سوی دی د دغه کانال له لارې به چې د کونړ له مرکز نه تر نرنګ ولسوالۍ پورې د 20 کیلومتره په طول جوړ سوی زرګونه هکټار مځکه خړوب سي د دغه کانال د بیا رغولو لګښت د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي روحله انوري په اړه رپورټ لري
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د کار د پیل غونډې ته وویل دولت هڅه کوي چې د نورو رغونیزو چارو ترڅنګ کرهنی او مالداری ته پوره وده ورکړي او د دې لارې غواړي چې د دهقانانو او د ځمکو خاوندانو اقتصاد پیاوړی کړي هغه ویل همداراز کوشش کوي چې د بزګرانو محصولاتو ته د بازار پیدا کولو ترڅنګ دهقانانو ته د کرهنې په برخه کې روزنه هم ورکړي
هغه تولیدات چې زمونږ د وطن وي دا روح هم خلکو باندې خلګيږي سات بیا وړه کوي په دې اساس مونږ باید زراعت ډیره توجه وکړو چې د شرقي زون په سطحه بازاریابي مارکیټینګ د تخمونو تبادله د پوهې تبادله ورکشاپونه سیمینارونه د قانونو اتحادیه جوړول باید د دینه اعظمي استفاده وکړو
په کونړ کې د اوبو رسولو او تنظیم رئیس انجینر عبدالرشید زلمی ازادي راډیو ته وویل د سالار کانال ډیر تاریخي قدامت لري او په تیرو جنگونو کې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي چې د همدې عمله نرنګ ته زیاتې اوبه نه رسیږي او ډیری وختونه د نرنګ خلکو کرل شوي فصلونه له منځه ځي زلمی د ویلې د اوږدوالي او پر هغې د کیدونکي لګښت په اړه وړاندې وویل
دا کم بجټ چې دی دا د یو سړي لخوا ورکړل کیږي او شپږ لکه دوه سوه امریکایي ډالره کیږي بیا سلو اتیا کاري ورځې چې شپږ میاشتې کیږي په دې کې وطن شل 20 کیلومتره اوږدوالی لري د شګۍ نه شروع تر لمټک نارنګه پورې او د دې نه 3500 هکټاره ځمکه اوبه کیږي
د اسدآباد او نارنګ دهقانان وایي له دې څخه وړاندې هم د سالار په تاریخ تاریخی ویلی د بیلابیلو خیریه مؤسسو لخوا کارونه شوی خو کومه نتیجه نه ده ورکړي.
زمانه ما جپاس محمد د دم کلی د مرکز وسیدین کما او د دیقانانو نماینده بوله او کوم مزدوری بوله د غیمه د ولی خډیر زت مشکلات دادی چې یو خداواله زمنګ اساسي جوړه نه د پارز کورانه کله په پټو باندې ووري. ان شاء الله چې د اساسي جوړه شي نو دا به د زمکو د پاره د دولت د پاره د ټولو د پاره دا به ډیر لوی ترقی وي.
د یادونی وړ ده چې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې لخوا په کونړ کې نورې ګڼې ویلې هم ترمیم شوي چې اوس مهال یې په برکت په زرګونو جریبه ځمکه خړوبېږي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
قدرمن اوریدونکو تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. دا مهال په کابل کې د سهار 10:30 د عصمت سروند را سره په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لړنډي سره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان حکومت د دې هیواد د وضعیت د بدلولو لپاره لازم اقدامات ونه کړي په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو زیاتېدل ګټه ونه لري. ناټو وایي په افغانستان کې په دوه جلا پیښو کې دوه امریکایي عسکر او یو قراردادي وژل شوي دي. اندونیزیایي چارواکي وایي دوی هغه بیړۍ درولې چې 16 تنه افغانان یې استرالیا ته قاچاق وړل. په کندوز ولایت کې زرګونو تنو بزګرانو ته د کیمیاوي سرې او د اصلاح شویو غنمو د ویشلو لړۍ پیل شوې. د افی نړیوالې ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د یو کورد سیاسي فعال له اعدامه لاس واخلي. د اندونیزیا چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د آسیا د جاپان له چارواکو سره لکتنې وروسته غواړي چې په سنگاپور کې د دغه هیواد له چارواکو سره د اقلیم په شمول په نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. او د کوزو پولیس وایي چې د نن ورځې د سیمه ییزو انتخاباتو د امنیت لپاره به تر 15,000 زیات پولیس وګماري.
اوس دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنم. نن بلومړی واورو چې خلک ته خپل کورونو او کلاګانو د دروازو په سر کوم شیان د نظر ماتې لپاره دی او تومبی
د لیاو کلمې زړی.
بیا به شمالي تورسو د شمالي سازیانو ته بغوښ سو چې لکوم آلو سره څنګه ساز کوي.
تشکیل شوی دی د تامبورنه.
دا مطالب به زه ومان او لینا شریفی در ته وړاندې
کړم. خبر نیم چیستالنا ویستان خبر نیم چیست سدالنا روڈ بند بند شیو پیرنا روڈ بند بند شیو پیرنا جانا نبیر لرد.
عزت منو اوریدونکو د افغانانو په فولکلور کې په نظر د باور ټوله ډیره درنه ده. دوی د نظر ماتې لپاره د سپیلنی ترڅنګ بلا نور شیان هم کاروي. هڅه دا وي چې د نندارچي نظر ته وار له واره هغه څه برابر کړي چې دوی د نظر ماتې لپاره ښه ایسوي. دغه کسان تر خپله وسه خپل هر نوي شي ته یو څیز ورټومبي. اکثرا خپلو وړو ښایستوکو ماشومانو او ځینو حیواناتو ته تورې برګې مرۍ ورپورې کوي. تر کور دننه سره ټوټه مناسبه بولي. فیروزه غمی تر ټولو د کار ډبره ورته ښکارېږي. خو دا چې د کلا او دروازو په سر د کومو شیانو ټومبل ښه بولي دا به په هغو مرکو کې واورو چې ومان له څو تنو سره کړي دي.
زما نوم عبداللطیف د کابل د خار اوسیدونکی ځینې سترګې داسې خاصیت لري چې یو شي ته وکتلې هغه شی خوښ سو هغه باندې تاثیر اچوي او توان رسوي. زه قصه وکړم تاسو ته، زمونږ یو ډېر نږدې دوست او خپل مو یو ورځې منه و د مني په موسم کې دا شامتول او قرقش د شان ګله ګله راځي ونو کې کېني، د دې سترګې ډېر تاثیر نه کوي. دواړه وتلو د ونې تم چې وکتلې ډېر زیات شامتول او قرقش نه دا چې وته وکتل ویل هو دا څه حال دی په دې کې پنځه دقیقې نه وتې ټول ترپ 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 لوکته تاسو نو په دې لحاظ د دې پر مخ باندې په دې خاطر چې دغه نظر او د نظر تاثیرات لمنځلا شي ځنې خلک سری ټوټه تورې ټوټه اخکرونه د ګډړ لکې استفاده کوي، حتی د ماشومانو د لاسونو په خاطر د یو رقم مریدي د عقیق په نامه زړی اصلي هغه باندې چې کوم ماشوم ډیر خسته وي خاصیتونه عادتونه ولري دغه نظر درادولو لپاره په لاس یا په غاړه یا په پخې کې ورته باندې.
زه نبیب الله د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی، زموږ خوا ته قسم قسم دي دا دروازو باندې د غوایې ښکران زړي او بعض خلک بیا د اسرې شکی په دیوالو را زړي په دګټو را زړي، بعض خلک دي هغه بیا د تور کټوي دا پر خپل بامو باندې شي
دا ولي فرزن تور کټوي ولي کړي
دا بس خلک دي وای دا د نظر ماته پر مر خلک نظر نه کی بلاوی نه راځي شیطانان نه راځي مقصد د زموږ کورو ته ضرر نه رسیږي دا اس نه اکثر سرمایداران پر دغه ټور دروازو باندې لګولي اکثر خلک دا د دې سبب تنگیری
نو میتورګوله د ګلدری ما
تاسو خواته د خلک په دروازو باندې کوم شیان باندې
مو خواته په دروازو باندې خو نور شینه باندې د نظر د پارم دغه دی ما شوم بوتان باندې دغه جاس نالونه باندې چټکی نه زیدا
دا ولی
د نظر د پارا وای دا
اول خو نوم نور لادی د کندهار ولایت
ته درته وای ستاسو په سیمه کې خلک پر خپل دروازو باندې کوم شی نه ځوړندی
څوک یو رقم لرګی راځي دا لرګی لوړ ځړی د نظر د پاره پتکوان کې یا په کول لرګی دا د غرب بټی دی د بدرا ورته وای غلرګی دا غزړی د لیو کلمی و نوک ځړی و نوک نه دی نوک د لیو نوک وای د پاره د نظر د پیری د پاره تاثیر لري
دا کارونه معمولا ناری نه کوي کوي د خزو کاروبار ده
نه روشه د ګرد په کې ګډ وای دی ګرد په خطا دي چې یو کوي ابل د ابل در مخه کوي چې به مثال ار یو نر دی چې هغه کار یو کوي
کور دی ودان ته
خیر و سه ایماندار و
د چهار چتی له دکاندار جاوید څخه به وورو چې خلک نالو نه د تل لپاره ورنوري
اینم قایزه ازین چې
ځان قایزه ازین او نال خرڅوم خلک نال د اسانو لپاره او خپل دروازو ته وړي دوی وایي چې نال د چا د کور په دروازه لګیدلې وي بختي برابرېږي
سره دروازه بر بخت بر چی دی
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
د افغانستان په ملي موزیم کې کابو 50% لرګین آثار له نورستان سره تعلق لري. په دغو آثارو کې یو شمیر نورستاني دروازې او څوکۍ هم موجود دي. د موزیم د مسولینو په وینا په دغو څوکیو او دروازو داسې سیمبولیکي کیندنې شوې دي چې له مخې یې هغه مهال خلک پوهېدل چې د کومو نښو او نقشو دروازه د چا ده. د دې تر څنګ به د پخو ښکاریانو کورونه هم ښکارول. هغوی به د ښکار شویو حیواناتو ښکار ژامې او سرونه د خپلو کورونو د دروازو په سر لګول. دغه زوړ لسم لا هم د ډېرو سیمو ښکاریان پالي. په بدخشان کې معمولا د ښکار شویو اوسیو ښکر د کلا پر دیوالونو ږدي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د ګیدړو لکۍ ټومبي. راځئ اوس په د نظر او ښکار له دنیا د ساز دنیا ته ورسو او وابه ورو چې د شمالي محلي ساز کومې ځانګړنې لري.
افغان سازیان د محلی یا فولکلوریک ساز پاره وای چې په خو دا ساز د خراسانی ساز په نوم مشهور وو او شوقیانو بل تاری او ضربی آلو سره کاوه. خو د کلاسیک موسیقي پاره دوی خبره د امیر شیر علی خان دربار ته وړي. د محلي سازیانو په وینا په افغانستان کې د لوګر، قطغن، هرات، شمالي، پکتیا او مشرقي سازونه هر یو داسې لاري لري چې له اوریدلو سره وار له واره معلومیږي. نن به واورو چې د شمالي ساز څه ځانګړنې لري. ومان په همدې اړه د راډیو افغانستان له محلي سندرغاړي او د افغان میوزیک له مدیر ښاغلي فضل رحمان نیری سره مرکه کړي. دلی د اوریدلو بلنه درکوم.
شمالی موسیقی حالی موسیقی مثلا تشکیل شوی دایده تامبور نه تولینه یعنی چشپیلی زیربغلی داریه یا دف امدست چلار سه تر شوروی سرحد پوری امدست رواجونه دودونه موسیقیگان فرق لری مثلا که مختلار سه پل خمری و مزار شریف تا بیا حال تا حاله موسیقی ده اغین تشکل شویدی ده دمبورانه غیچکنه امدقه زیربغلی و دف و پو باز زیان که پبخوا چنگ و ده شیانونه هم استفاده کده ده بامیان و خوات اصلی موسیقی دمبوره و زیربغلی و یو زنگ ورتوایی یو چه وایی چه پکی ترن رنگای کهی شمالی پو برخه که یا جنوبی پو برخه که یا غرب یا شرق پوری همدست ده موسیقی حاله ده موسیقی کمپوزونه شیرونه بیل بیل زانته یو کلیواله لری
ده دیده زینو مشهور و استادانو چه پخواه تیرسیوی دی نمونه که دیسی را تواخله
مثلا سابقه دار سندرغاری یا سابقه دار سازیان ولایت پروان استاد قربان علی استاد نتو رازق شوقی امیدلای چارکاری اسماعیل چارکاری امانی دست نور دیر کسان ده ولایت پروان هنرمندان دی چه تا تمیم ویل او نور همشته اوز فضل ده خدای ده چه ده موسیقی ده غربی موسیقی سره مکس شوی ده اول مرحله که پل مملکت موسیقی سره یو زای شو یعنی دول چه ده بل سمت ساز و ده شمالی ساز سره گرد شو بیا سوکه سوکه داسې هارمونیا چې یو اروپایی ساز دی د موږ موسیقي کې برخه واخسته مکس شو اوس فضل د خدای دی چې جاز سره رتم سره رتم کمپوزر سره کاسیو سره اسپیدی سره تامبور و دول و زیربغلی و حتی دمبوره ورسره ګډ شوی دی دایمه نظریه هم داسې ده نوې پدیده د زاړه پدیده ځای نیسی خو په دې چې زاړه پدیده هم ورک نشي دواړه سره آشتی وکي او دواړه سره روغې جوړې وکي
دکتر کجاست مادرت مادر فدای سرت امشب دیوانه گشتم
د شمالی مشهور محلی خانان چې اوس سندری وای چوک
دا نوې حلکان دی چې پلارونه یې سقی سره کار کول دا هغو زامن دی مثلا مزاری نجرابی خو ټولو وطنوالو ته دا معلومه ده چې یو خیخ سندرغاړی و اوس میرویس نجرابی په نامه د هغه زوی دی چې موسیقي کار کوي
چه می بغور یا خبریگی و بغور و بغور یارا پما بجوری تو رو خورو آم بارونا و بغورا
دا امانی ورتوائی پخوانی سندرغاری دیر خست سندرغاری و چه اوست ده اغا زامن فعالیت گئی فایز کارزی پخوانی خی محلی سندرغاری و اوست ده اغا ورور ده اغا زامن موسیقی کار گئی سمت شمال موسیقی چه ده پخوانه تروسه پوری دوام لری دول سرنا ده چه پو ودو که حسن پا آغا که عشر بانده حتی پا محربه که هم دیدینه استفاده کوله موسیقی
تاسو مرکه واوریده و من د کابل خرد سنگ تراشه کوچه ته چه د محلی سندرغاړو مینه ده ورغلی. ځوان محلی سندرغاړی پوښتلی دا مرکی به هم واورو.
اسم ما بشیر احمد است. موسیقی محلی را کار می‌کنم.
نوم می بشیر احمد ده. زه محلی سندرغاړم او دا درې څلور کال کېږي چې سندرې وایم.
درته وایې چې محلی مشهور سندرغاړی و څوک؟
مشهور دی فعلا
اوس یو څوک است ځوانان ډیر مشهور دي لکه زبیر طالفی، جمشید پروانی او منګل شوقی.
ښه نو اوس داسې وکړه چې یوه سندره راته وبوله دنیا تیره ده.
پای زیبی تو در شرنگ شرنگ سنوست دل دادای تو هین دل تنگ سنوست دل دادای تو هین دل تنگ سنوست.
عظیم پروانی.
عظیم پروانی هم
سو کلم بایی؟
ما تقریبا 20 سال است.
زد شلو کلونو هم
تا چه شاگردی کوئی؟
فعلا یک دو سال میشه یک پیش بچه استاد امیر محمد بصیر امیری.
دادوه کاله کیگی چه دو استاد امیر محمد دزوی بصیر امیری شاگردی کوام.
غیق با دیوار رو کده خواه خیلی
بسترگو
یا هلالی من چه ساسم یه دیل دیمان را سربا سرا میزنم خوش ندارم خانه را.
جاوید تنکی زلمکی دی د سنگ تراشی په کوڅه کې د کسټو دکان لري. له ده به واورو چې نن سبا د کومو سندرغاړو کسټې خلک ډېرې خوښوي او نرخونه یې څنګه دي.
هزار کس است عالم و فیض
د هر چا کسټونه شته. خلک د عالم شوقی، فیض کرزی، فیروز کندوزی، میر مفتون، اسد قاسمی او امرالدین کندوزی سندرې ډېرې خوښوي. یوه کسټه په 150 افغانۍ خرڅوم.
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه همدومره وه. مقتدا ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه په دوو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو پوسټ باکس 14 یواویا، په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4 او کله پېښور دې راستوي هلته مو شمیره ده 2400 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو په عزت اوسه.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
درنو اوریدونکو زما سیما زما مینا پروگرام ته هرکلا. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې اونۍ په پروگرام کې د افغانستان د پروند کوی صافی ولسوالۍ یو سیمه در پیژنو. دا سیمه د پچخاک کلی نومېږي. خو مخته تر دې چې دغه کلی په خپله د دې سیمې اوسیدونکي در وپیژني، لومړی به د همدې اوریدونکي پیغام در واورو.
زما سلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ورسېږي. ارزه د شینګل د غلام باندې د سیم نمبر 5 نه تاسو سره خبرې کوم. کوهاټ نه زه یم د کوی صافی د ولسوالۍ اوسیدونکو د پچخاک د کلي. ارزه غواړم چې تاسو ما سره یو تماس ونیسئ. او زه تاسو ته د کوی صافی د وزینو او د خادیانو د غمونو او د منظرو کیسې ته تاسو ته وکړم. وسلام.
که تاسو هم د ټلیفون اسانتیا ولرئ کولی شئ موږ ته په دې ټلیفون شمیره ټلیفون وکړئ: 00 420 11 2 14 15. خپل پیغام په دغه ټلیفون شمیره موږ ته پرېږدئ او ووایاست چې غواړئ خپل سیمه راوپیژنئ. موږ تاسو ته بهتر ټلیفون کوو او لکه چې له دغه اوریدونکي شینګل سره غږېدلی یو او د نوموړي د سیمې په هکله مو ترې پوښتلي دي، تاسو ته به ټلیفون وکړو او له تاسو به هم ستاسې د کلیو او بانډو په هکله معلومات ترلاسه کړو. اوس نو راځئ چې له ښاغلي شینګل څخه واورو چې خپله سیمه یې څنګه موږ ته انځور کړې. دا د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ د پاچا خاک.
بس بالکل صحیح.
دلته چې تاسو اوسئ که لطفا موږ ته د خپلې سیمې په هکله معلومات راکړئ چې دا ستاسو سیمه چیرې پراته ده، شاوخوا یې کوم کلي پراته دي؟
زمونږ دغه کویسافي چې دی د باګران شرق خواته پروت دی او د کابل نه شمال ته 1 کیلومتره فاصله کې پروت دی. د دې دې ساوز او زمونږ علاقه صرف مابین کې یو غر فرق لري، کنه چې د غره نه پاس خواته کوی صافی باندې یادیږي او لاندې خوا د دې ساوز او د باګرام علاقه ولایت پروان دغه ارپوټونه شو، دا ګولی قلا شوه، دغه علاقې لکه د کوی صافی نه تقریبا 4 کیلومتره داسې فاصله کې پراته دي.
ډېر ښه، اول به له دې ځایه پیل کړو چې د ستاسې خپل کلي کې څومره خلک اوسي؟
او تقریبا 1200 کوره لکه مونږ دا کوس کله یادیږو کنه.
دا راته ویلی شئ چې ستاسې کلي کې ښوونځي شته نشته؟ که وي څومره هلکان نجونې پکې درس وایي؟ آیا یوازې هلکان ورته ځي او که نجونې هم پکې زده کړه کوي؟
دغه زموږ کوس کلی چې رسېږي اوس مکتب نه، خو مکتب زموږ په کلي کې موجود شته، خو داسې مکتب نشته چې مسیا خبرې هغه وړ کې چې کوم سبق وایي هغه په جومات کې وایي، داسې ورسره موقع مساعده نه ده مسیا خبرې چې سکول ورته جوړ شي او دوی سکول کې سبق وایي. نو هغه هلکانو دپاره سکول نشته، نو هغه خاصو بیا جنکۍ خو به بیخي پرېږده چې څرنګه سبق وایي.
نو تاسو ته به حتما معلومات دي چې ستاسې په سیمه کې روغتیایي کلینیکونه شته، ډاکتران شته نشته؟ که وي څومره ډاکتران به وي، څومره روغتیایي کلینیکونه به وي؟ کوم روغتون لرې یو کنه؟
دغه خو بالکل موجود نشته، نو هغه کلینیک چې دی زموږ نه تقریبا 8 کیلومتره لرې دی. موږ د دې خپل د پچخا کلی چې کوم دی نو دا ډېره جګه ساحه کې پروت دی او دغه کوم هسپتال چې دی نو دغه هسپتال زموږ نه تقریبا 1 کیلومتره لرې دی. نو دا چې اوس تقریبا نظر موټر نه وي مسیا خبرې بل څه وسیله نه وي، دلته واوري دوره واوري کېږي چې حد نه سوا واوري کېږي.
تاسې چې اوس د ژمي خبره وکړه، نو کولی شئ راته ووایاست چې ستاسې په سیمه کې پسرلی او اوړی آب هوا څنګه وي؟
پسرلی خو داسې ښاغلی هوا یې چې زه وایم چې په پاکستان کې مونږ مریضان لاړ شو نو هغه هوا سره بالکل بې ډاکټره ښه شو، داسې ښاغلی هوا یې ده.
او په اوړي کې به هم توده یې که څنګه؟
نه نه، په اوړي کې دومره یخ هوا یې کنه چې داسې ښاغلی چینی کنه چې بالکل هغه بعضې داسې چینی چې یعنی لاس په اوبو کې نه شي ورټیټولی.
څنګه خانه تاسو ویلې چې هلته ډېرې ښې چینې دي او انتر دې چې په اوړي کې اوبه دومره یخې چې لاس یخ وهي، نو که راته ووایاست چې دا چینې په کوم ځای کې پرتې دي؟
دغه زموږ خاص په خپل کلي کې دغه ډېرې مشهورې خپلې هر چینې خپل نوم دی که نه، نو هر چینې تقریبا د سلګونو چینې دي.
مثلا
د جهان چینه دی او ښځې په نامه باندې مشهوره ده.
بخښنه غواړم، ولې دا د دې ښځې په نامه مشهوره شوې ده؟
همدغه همدغه چې لکه دا مخکینی خلکو په جهان چینه باندې مشهوره کړې وه چې دا یوه جهان غونده ښځه وه او بیا دا چینه د دې په نام باندې شوله.
یعنی زړوره ښځه وه.
دغه د ښځې په نامه باندې زیادېږي، دا ما داسې اندازه ده کنه چې دغه د ښځې په تقسیم باندې مغذای کې چینه وه چې کوم پلار کوم تقسیم ورکړی وه د ځمکې، بیا دې کې زینو چینه هم ده، دې کې بیا بوړی هم دی، دې کې بیا د حسین چینه ده کنه. داسې ډېرې مختلف نو ډېر څه خبرې خبرې نمونې دي بوټي چینه باندې یادېږي یو دانه.
تاسو ویلي چې ستاسې سیمه غرنۍ سیمه هم ده، نو که راته ووایاست چې کوم غر ستاسې په سیمه کې پروت ده؟ آیا کلی ځای شته چې سړی لیدو ته لاړ شي که نه؟
نو داسې مزیدار علاقه ده چې دا کوم ځای کې کوم زیارت دی که نه چې د ابراهیم بابا په نام باندې یادیږي، د دې ځای نه تقریبا اندازه چې سروبی هم ښکاري او تګاو هم ښکاري، نجرا هم ښکاري، د پنشیر کومه اولنۍ پرزه چې کومه ده دا هم ښکاري، دا چیرکار شو، نو دغه د ولایت پروان کومه ساحه چې ده دا ټوله ځینې ښکاري، کابل شو دغه علاقې ټولې ځینې ښکاري، او دا پسرلي موسم کې چې کله د خیر سره لاړه شي وګوري دغه سره او شنه سپین ګلان دي ګلې غاټول ورته وایي او ښکلی حالات وي د پسرلي په ټایم کې.
شنګل خانه، نو ته چې دغه خپل سیمه دومره ښکلې ترسیمه یې، پوښتنه دا ده چې ولې بیا ته په پاکستان کې اوسې، ولې بیا دې ښکلې سیمې ته نه ځې؟
صالح جان خبره ده شده کنه چې وای پیریږي څوک حل وای څوک نه وای اوس خبره خدا ده کنه وطن خدا چې لکه د خپل مور او د پلار په یاشت خبره ده چې د سنا ته د مجبورت په اساس نو څه وکړ
شینګل خان اول خو په دې هیله چې ساسه د سوزه هر شي تاسو مخته د ابراهيم بابا د زیارت یادونه وکړه کولی شي دغه زیارت په حق له مونږ ته ووایس چې دغه زیارت څنګه زیارت دی ولې د ابراهيم بابا په نام یادیږي خلک دلته په خاص ورځو کې میله کوي یوازې دعا ته ځي او که څنګه
دغه د زموږ مشران چې کومې کیسې کوي چې دغه ابراهيم بابا څوک دی ته خو د ابراهيم بابا یو زیارت دی چې دلته نور صرف د ناستې ځای کړی دی چې کله هلته سړی لاړ شي نو هغه هلته یوه توره غټه تیږه ده په هغه تیږه باندې چې کله د مونځ کړی دی نو هغه د لاس پنځه پنجې هغه هم ښکاري دا د سپوږمۍ داغ چې کوم دی هغه ځای چوقر دی نو دغه زنګانه سترګې چې کله لګولې دي نو دا هم ښکاري یعنې داسې چا ښکاري کنه چې دلته د ابراهيم بابا مونځ کړی دی او ده تقریبا چې درې ځایه ناستی کړی بیا په دغه ځای کې داسې سپینه لیکه تیږې پرتې دي نو دا خلک وایي چې کله باد شوی دی نو دنه د هوا دا پټکی وړی دی دا دغه پټکي نشانه ده چې دا کوم پټکی دی پروت دی
ایا دلته په اخترونو یا په نوي کال کې یا په دغه نورو خاصو ورځو کې سمېلې هم کیږي او کنه
خو کیږي دا د مخکې به د ځوانانو په موسم د بچخیل چې کوم او یعنی هغه کوم خلکو به چې زموږ په وخت کې دا ډی رواج وي دا ډی به یې کولې دي تپه کې ټوپ به یې کاوه بیا هغه ځای کې به یې کباړي کوله خوسی به یې کاوه که نه یعنې دغسې لوبې به دې تپو کې دا د زموږ د پچخار خلکو او دا بعضې چې کوم ځوانانو طبقه وه دا به راتلل به دغه ځای کې به یې سره میلې هغه دې غاړې کولې
شنګل خانه له دې چې تیر شو ستاسې په سیمه کې دا ودونه څنګه دود و دستور دی
مونږ په واده کې تقریبا شپېته اویا زره روپۍ د لور په لار اخلي او داسې لږ زره تویانه شو مثال اوړه غوړي وریجې دال مال شو دغه نور انشاءالله دومره خرڅې نه راځي لکه د افغانستان دغه جنوبي ولایتو خلک چې کومه کوي انشاءالله چې دغونه مونږ کوي داسې تقریبا یو لک روپۍ پورې اخري پورې خرڅې زمونږ په دې جلۍ باندې کېږي
دا وته مراسم څنګه دي
مخکې به دا وګڼه چې تقریبا د هفتی پورې به د زموږ په خپل کلي کې نشي رواج وو چې هفتی پورې به خلکو ستاسو سرودونه کول کنه دا د خپل مسلو سړی به مثال کیسې کولې چا به مثال خبرې شعرونه ویلې چا به یو څه کول چا به بل څه کول کنه او نور خو داسې زموږ نشي رواج نه وو کنه لکه د کابل نه به سازنده راوستل دغه زموږ رواج نه وو
ما منظور دا و چې د ناوې څنګه په اوله ورځ باندې چې دا په ورا باندې وایي که نه چې په ورا باندې خلک ورته ځي
د ناوې ته خو انشاءالله مونږ د دور احترام وجې نه دومره قدردانې وده وو که نه چې ډېر په مینه ډېر په شوقه دومره په خوشحالۍ کې انشاءالله زه وایم چې داسې خوشحالي به چې زمونږ وي داسې د بل چا به نه وي ځکه چې کله هو خلک راځي مثال خبرې مونږ خور لور ورکړې هغو ته مثال خبرې واده کوي بیا سبا لکه هغو ورا راځي څنګه هو دا وه چې یا به سور یا به سپین آس وو نو په هغه باندې به تور راته زموږ د بل کلي نه نو دې زموږ کلي کې به خلک ورته خوشحاله وو ورته شران د وجې نه ورته ولاړ وو یاره زموږ راځي د دې زموږ سیل وکړو او بیا نو دغه ټیم کې دا د لور پلار یو تربور ورته ځي چې هغه زوم نه راکوزېږي د ګاډي نه بیا وایي چې یاره تا ما ته دې کور کې حصه راکړه بیا هغه ورته وایي چې راځه ما په دې کور کې ما ته قبولې راځه ستا حصه شته ده بیا هغه نه بعد د ګاډي نه راټول شي او بیا کښېني بس بیا نکاح وتړو نو ډېر په قدر او په ډېره مینه سره زموږ واده دی انشاءالله چوپنو مې شایستا د نیک وخت دا وای وای نزول نور ودیږي نزول نور ودیږي خوشاله دا وای وای پس روز در دور تا ګوره هر مور چې جړیږي نیک وخت دا وای وای
اوس چې د واده خبره او د ساز او سرور خبره شوه دا پښتانه هم رامنځته کېږي چې ستاسو په سیمه کې څه ډول موسیقي رواج ده
دا خلکو مخې دایراګان ول شپېلۍ به وه دغه ساده غونډه کار به یې کوه دغه غټ غټ ډولونه او دا غټې دغه وچ چې دا خورۍ ده باجې ماجې ورته دغه شیان زموږ په کلي کې رواج نه وو
تاسو کوم خاص سندرغاړی هم په خپله سیمه کې لرئ او کنه
یاره مونږ یو کتاب الله کې زما د ترور زوی دی بس دغه لږ دره شوقي لري د سندرو مندرو نور داسې مونږ خاص
شنګر خانه د پښتنه کول شم چې ستاسو خلک په عمومي صورت څه مشغولیت لري؟
دغه مالداری دغه وزیر یو زمو خو دې خپل کلی کې ولاګه دومره یا خاص پټي خو چا دغه پټي کنه چې 15 لښتي چا 30 لښتي او دغه خاص به دې زمونږ غریز علاقه کې مثال هغه مخ کې خو دې انقلاب نه دا و چې د خلکو مثال یا توت یا زردالو یا مثال خبر یا نار یا مثال انګور دغه سيزونه به کېدل.
زما سیمه زما مینه پروگرام درنو دوستانو شنگل خانو چی خپل سیمه پچخاک کلی رو پیجنده رسون که اونی با ستاسی وارا ورسی او ستاسی سیمه با هم در و پیجنو تر رسون که پروگرام مو اللہ ملشه.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوري
خپل سیمه خپل مینه تر بل